موترها با مدل‌های مختلف نیز به انگلستان می‌آیند.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیت سیار وایي چې په کندهار، کونړ او دایکنډي ولایتونو کې به درې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پرون سه شنبې پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 بلیون په لګښت په 2 کلونو کې بشپړه شي. د یونیت سیار په خبره د دې پروژې لګښت د افغانستان د بشرپالنې صندوق له وجهي بودیجې څخه تمویلیږي. د اعلامیې له مخې د کونړ روغتیایي مرکز به شاوخوا د 150 سره، د کندهار به د 45,000 او د دایکنډي روغتیایي مرکز به د 240,000 کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د دغې بنسټ په خبره ده دغه روغتیایي مرکزونه له ډیرو خدمتونو به راستنه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. ایران پرون سه شنبې پر خپل دوه وعدباو د دې هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبري اژانس لیکلي دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې 2 تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه شنبې په ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 135 میلیارد پاکستانی کلدارو چې 422 میلیونه ډالر کې یې خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستانی شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 50% ونډې د پیرلو لپاره له بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقتصاد د هغه اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق IMF له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6,000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهدات او د دې هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یراکا په خبره د الوتکې پاتوشینی د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانه ولسوالۍ کې موندل شوي. په پیښه کې د الوتنې 3 تنه عمله هم موجود شوی ده. د لیبیا لومړي وزیر عبدالحمید دبیبیا هم د موضوع پر خپل فیسبوک پاڼه تایید کړې ده. محمد الهدات تر دې پیښې مخکې د سه شنبې په ورځ په انقره کې د ترکیې د دفاع له وزیر یشار ګولر او د خپل ترکی سیال سلجوق بیراکار اوغلو سره لیدنه کړې وه او ترابلسی ته د ستنېدو په حال کې وه. ترکیه ویلی شو د دې پیښې په اړه به څېړنه کوي. محمد الهدات د 2020 کال د اګست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي. تاسو خبرونه واوریدل له وړاندې سره د مطالعه واوریدلی شئ. وړاندې سره په راپورټ کې واورئ چې د افغانستان په روان پاکستان کې افغان خبریالان له ستونزو سره مخ دي. شاید دې خبر له لاندې ستونزې څه دي راپور کې به درته تفصیل لرو. 3 کاله وشول چې افغان نجونې پانتونونو ته نه ځي. نجونې شکایت لري.
هر ورځ چې سهار شي د پنتون د تګ خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پنتون به بیا شروع شي او زه به خپلو هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوای وژل کېږي.
وړاندې به د دې نجونو اندېښنې در سره شریکې کړو. دوی سربېره د افغانستان په سویل کې کندهار ته بوشو چې په دې وروستیو کې پرې کې تفریح او میلې زیات شوې.
زموږ دوستان هم ځینې وخت زه هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه ډېر ډېرې ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داسې په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي ډېر خوند کوي.
دا دغه تفریح ځایونو په اړه او د چیل د ځوانانو څه ډول میلې کې وروسته به تاسو ته راپور کې جزئیات ولرو. له دې سره به نور مطالعه مشتمل سم کړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مظفر د سیال د قدر جلال او تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبری اعلان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامدارې ویره لامل شوی چې آن ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خوړو درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې د پاکستان له صدراعظم وغوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د مخ پر خرابیدونکي وضعیت د حل لپاره په مستقیم ډول اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې آن د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږې پاتې کېږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونشو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس و او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې آن د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرات نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زموږ ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدودې نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشتوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ ان د ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیس له نیول کېدو وېرېږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یانۍ په جلا وطنۍ کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سې شنبې په ورځ د دسمبر درویشتمه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي.
د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هیوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان، د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 8,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2015 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. هند او افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د افغانستان د روغتیایي نظام د پیاوړتیا لپاره ګډ کاري ګروپ رامنځته کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د ډسمبر 2 په ویلمی کې ویلي د هیواد په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او د تجربو د تبادلې لپاره به د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته واستوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د هند حکومت وایي د افغانستان د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د ډسمبر 2 په یو اعلامیه کې ویلي دا هیواد به په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او تجربو د تبادلې لپاره به د افغان ډاکټرانو د مهارتونو او ظرفیتونو د پیاوړتیا په هدف د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته هم واستوي. په اعلامیه کې راغلي چې د اجمن هند ته د روان ډسمبر په 20 د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر نور جلال جلالي د سفر پر مهال شوي. د اعلامیه په ټکو افغانستان سره په بشري او روغتیایي برخو کې هند د خپلو ژمنو په روانو ساتلو ټینګار کړی. په دې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د 3 په ورځ د ډسمبر 23 پر خپل ایکس پاڼه هند ته د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بللې. هغه لیکلي چې د دې سفر پر مهال د هند حکومت او اړوند بنسټونو ګڼې مهمې مرستې اعلان کړې دي چې پکې د 5 میلیونه ډالرو ارزښت بیلابیل واکسینونه، د سرطان د درملنې لپاره د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت د راډیوتراپي او ماشین، د دې ناروغۍ لپاره د 1 میلیون ډالرو په ارزښت 5 ټنه درمل، د 300,000 ډالرو په ارزښت یو سیټي سکین ماشین او همداراز د 500,000 ډالرو په ارزښت یو روغتون او د تلسیمیا د تخصصي مرکز جوړول او د ظرفیتونو لوړول شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي روغتیایي ټولنه په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د هند مرستې اغېزمنې بولي او ټینګار کوي چې هند باید د ناروغانو د درملو او روغتیایي مرکزونو د تجهیز په برخه کې خپل همکاري پراخه کړي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر وحید الله مصلح د طب په برخه کې د افغانستان د اړتیاو په اړه چې هند باید ملاتړ وکړي وویل:
هند کولای شي چې صحیح مراکز حمایه کړی شي، هغه هم په ودانیز شکل باندې چې ودانۍ ورغول شي، هم په کارکوونکو په برخه کې، هم د درملو په برخه کې، هم د لابراتوارونو په برخه کې. هند کولای شي چې افغانستان کې فابریکی شرکتونه داسې فابریکی رامنځته کړي چې هغه او سپورټ کړي چې هغه ټول هغه دواګانې تولید کړي چې موږ د هغه د واردولو لپاره حیاتي اړتیا لرو.
د ماشومانو د ناروغیو متخصصین او په کابل کې د صحت طفل د روغتون یو شمیر پخوانی ډاکټران هم په بیلابیلو برخو کې د هند همکاري مهمه بولي. لډلی عبدالحق قاضی زاده ازادي رادیو ته وویل:
د سابق در قدش افغانستان
مخکې د صحت طفل اندرا ګاندی روغتون ته د هند لوري درمل ورکول کېدل. د غرض په تشخیصي برخه کې هم هند مرسته کوله. د ترڅنګ هندي ډاکټران راتلل او دلته له افغان ډاکټرانو سره یو ځای کار کاوه او افغانانو ترې ډیر څه زده کول. که دوی ژمنه عملي بڼه غوره کړي، نو دا به افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره ډیر ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 ورځې وړاندې د هند عامې روغتیا وزیر جگت پرکاش هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې افغانستان ته د 128 سیټي سکین دستګاوو ترڅنګ د درملو یوه لویه محموله د لیک په حال کې ده. د هند بهرانی چارو وزارت وین رندیر جیسوال د پنځمې په ورځ د قوس دیارلسم ویلی و چې نوې ډیلی د خپل بشري مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت چې د مغز او نخا د التهاب لامل ګرځي څلور شپېته زره واکسینونه د طالبانو د حکومت روغتیایي ادارې ته سپارلي. هند تر دې وړاندې تیره میاشت هم د افغانستان روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره طبي تجهیزات، اړین درمل او واکسینونه افغانستان ته لیږلي وو. تبدا سیال کې چې اوس مهال د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ له نښتو او د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تړلې دي. دغه راز طالبانو له پاکستانه د درملو په ګډون د هر ډول توکو په وارداتو بندیز لګولی او د بدیلو لارو په لټه کې دي. په وروستیو کې هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په سیاسي، اقتصادي او روغتیايي برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړې. هند ته د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر نور جلال جلالي تر سفر مخکې د طالبانو د بهرنیو او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو د وزیرانو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو سفرونه کړي او دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت او د سوداګرۍ په پیاوړتیا خبرې اترې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لوري د انجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د څوارلس سوه اول لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې تر بل امره پورې انجونو پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د انجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله لا هم د پوهنتونونو دروازې د انجونو په وړاندې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا لنډمهاله پریکړه بللې وه، خو ظاهرا په اوږدمهاله پریکړه بدله شوې ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د څوارلس سوه یو لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړو چې تر بل امر پورې انجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. هغه اعلان چې زرګونه انجونې له لوړو زده کړو بې برخې کړې. یو شمېر له زده کړو پاتې شوي محصلین انجونې وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به بشپړې کړي، خو په خبره یې پر لپسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې. مخکې د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې مروه احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مې سترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تېروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي او نور هیله نه لرم چې قلم او کتاب لاس بیا پوهنتون د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره درس وایم. هر څه ختم شول.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د څلورم کال یوې محصلې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لپاره ډیره هیله لرله.
فکر کوو چې په دې اونۍ دې میاشت هم په دې کال کې پیل شي، ځکه چې نظام د امر ثانی په حق له دوی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به پیلېږي، مګر دغه نږدې راتلونکی په ډېر لرې راتلونکي تبدیل شوی دی چې اصلا موږ که چېرته مخکې هیله مند وو د وخت په تېرېدو هیلې له لاسه ځي او فکر نه کوم چې پیل به شي، ځکه دوی له دومره وعدو سره بیا هم په دې ونه توانېدل چې موږ لپاره د زده کړو زمینه وسایت کړي.
دوی وایي که څه هم طالبانو په لومړي سر کې په دوی حجاب جبري کړ او د غرازې د هلکانو نجونو ترمنځ ټولګي جلا کړل، آن دا چې په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو او هلکانو محصلینو لپاره پوهنتون ته د ورتګ وختونه هم بیل کړل، خو د دوی په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل هغه څه و چې د دوی ټولې هیلې په سیند لاهو کړې. د طالبان حکومت درې کاله وړاندې داسې مهال نجونې له لوړو زده کړو راوګرځولې چې کاله وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په ثانوي زده کړو هم بندیز لګولی او هوژمنه یې کړې وه چې په دې اړه به د یو میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي، خو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم دغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تلونی اوس خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په دې مسله لا هم کار روان دی ترڅو کرا شرعي جواز ترلاسه شي. د غراز ګڼو طالب چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بشپړ بندیز اراده نه لري، بلکې هڅه کوي داسې چوکاټ برابر کړي چې د دوی په وینا اسلامي ارزښتونه پکې مراد شي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د اسلامي همکاري او سازمان ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو بیا د نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بللی او ویلي دي چې په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي خزي د ټولنې نیمای برخه د حق لري چې په ساينسي طبي انجینري تخنیکی او آن امنیتی او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې په 2023 کال کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز له امله شاوخوا 70,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي او دغه راز د افغانستان د 1,000 پوهنتونونو له ډلې 30 خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې که د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دوام ومومي نو تر 2026 کال پورې به افغانستان شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان وکړي.
له خبرونو ورآخوا
وړاندې به خوست ولایت ته ورشو چې هلته د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی دی. دوی ویلي چې د څښاک پاکو اوبو ته همدارنګه سیمې ته غځېدلې سړکونو روغتیایي کلینیکونو او ورته نورو مسایلو په اړه باندې دوی ستونزې لري او په دغې ولسوالۍ کې دې مسایلو ته هیڅ پام نه دی شوی. خو تر هغې مخکې کندهار ته ورځو چې د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه د زرګونو ځوانانو د ژمنیو میلو او تفریح ځای ګرځېدلی. له کندهار سربېره د افغانستان د ګڼو نورو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم دې ځای ته د تفریح لپاره ورځي. دوی وایي ریک سیمه کې د ګڼو سیمه ییزو دودیزو ورزشي لوبو تر څنګ د بیلابیلو او لوړو موډلونو موټرو نندارې او سیالۍ هم کوي. د دې سیمې ننداره او له ځوانانو سره خبرې د فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه هغه چې هر اونۍ د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول د جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان د پاخو مرکزان او له دوی سره ماشومان هم میلې ته ورسي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي ریک چې ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته څېرمه پراخه او د شګو په غونډیو سنباله سیمه ده. د نورو موسمونو په پرتله د هوا په سړېدو په ځانګړي ډول زمي کې د تفریح او لوبو تر ټولو ښه او مناسب ځای دی ځکه په خبره یې وړي کې شګې سختې ګرمې او خلک ورتلای نسي. د کندهار ښار د عینو مینې اوسیدونکی میرزا ولی چې تقریبا هر جمعه خپلو ملګرو سره دې سیمې ته ځي ازادي راډیو ته وویل
موږ د جمعې په ورځ ورسو کله چې جمعې سي بیا موږ ځو هلته تفریح کوو د ملګرو سره هلته ورسو. زموږ دوستان هم ځینې وخت ځي هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي تېرېږي ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي ډېر خوند کوي. پخوا هم خلک ورتلل خو اوس چې دا کوم وخت دا سوشل میډیا باندې ډېر د دغه ځای ویډیوګانې وایرل شولي او په زیات اندازه سیلانیان دلته راغلل وګرځېدل نو اوس دا حیوانان هلته د
د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او د یو دولتي روغتون ډاکټر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه هغو کسانو لپاره د زمي په موسم کې د ستړیا لرې کولو او تفریح ښه ځای دی چې په خبره یې د ده په شان اکثره وخت په دندو بوخت وي.
د خستګۍ د لیدلو لپاره حجمې په ورځ داسې څه وخت تفریح کوي چې داسې کسان مستعد په مستعد کې وسپلی په نوم ځای کې وسپلی او دومره کسان چې اقتصادي حالت یې تېر شي رخصتي ورځ او مشخص رخصتي ورځ ولري نو کسان هم داسې میلو ته ځي. میلې خو بس د هر کسان دپاره چې داسې خسته وي کار مصروفیت یې زیات وي د هغو دپاره خو فرما باندې مثبت تاثیر لري.
د زابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي او له خپلو 12 ملګرو سره د سیمې ته په میله تللی ازادي راډیو ته وویل د ګران بیا موټر او بیلابیلو دودیزو لوبو تر څنګ د ځوانانو میلې او مجلسونه ورته ډېر په زړه پورې دي.
د غیر تر څنګ ډېری ځوانان یو خو دغه کرکټ هم کېږي فوټبال هم کېږي نو هغه غیر چې دغه بیا تر ټولو داسې وطني شکل وکړي دا د غیر ورزش دغه یو غیر د تر څنګ دغه ځوانان بیا په ریګو کې د موټرانو خپل مسابقې هم کوي. ډېری ځوانان د خپل دیګونه د سهاره سره وړي خپل دیګونه پخي.
خو د موټرو د نندارې څنګه وي سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار لنډه توضیح ورکوي.
موټر دکې بدا پرې ولو سره ریګ باندې موټر وښځه ورا شوا کبس خلق گانو گل انسان او تولاری چکچکی بروی بس دا قدرتی ریګونه پر لپاتې دي کنه دا ډیر شو خان کې ډیر شو ریګونه دي بد داخلو تګات په برابرې
د کندهار ریګ میله ځای ته هلمند ولایت ورغلای نعمت په وای کڅ هم دوی ریګ ته زی خو په خبره ډیر کله لدی عمل خوشینه وی چې د کورنۍ خزینه غړي د طالبانو حکومت بندیزونو لامل داسې میله ځایونو ته نصیب یو ولای
اګه ځوانان چې په ریګو کې د څنستلو فریګو کې د قدم وهلو سره علاقه لري او ځي بل خبره دا چې کورنۍ هم انست لا یوازې نارینه چې بیا هم په جشمیر ځوانان فدونی فدادو ورځو کې راځي او دلته خپل منځي مجلسونه مختلفې لوبې ترسره کوي
طالبانو پر افغانستان بیا وکمنه د ورسته لتیرو څلورو کلونو راهیسې د تعلیم او کار په ګډون پارکونو او میلا ځایونو ته د تک په ګډون په خزو انجنونو په ګڼو نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولې دي هڅه مو کړه په دې اړه چې د کندهار ریک سیمه ته په 1912 څومره کسان ورسي کوم مشخص قوانين لري یا دا چې آیا مسول کسان هم ورته ګمارل شوی کنه د کندهار ولایت لپاره د طالبان د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی نظر ولرو خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه له کلیو او کورونو لري او د طبیعي منظرو درلودونکي سیمه ده چې په شګو کې د موټرو ننداره یې ځوانانو ته ډېره په زړه پورې ده راپور کې یو شمېر مرکز شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هلته د ښو او ثابتو موټرو د خوښولو او پیرلو لپاره هم ځي
تاسې زمکه کلا ساده رادیو ناوړه د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي دوی د څکاک پاکو اوبو یا د سیمې ته د غځېدلې سړک جوړېدل د روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیزول له خپلو مهمو اړتیاو بولي نور تفصیل په دې راپور کې
د خوست د قلندر د لری او غریز سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډېرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري دوی تر ټولو مهمه د څښاک اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي په څارویو له لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده یو نیم سړی اقتصاد کې لښوي هغه د ځوندې پوره شخصي برمه جوړه کړي ټول خو اقتصاد برابر نه دی هغه د خوار نه خجوي دوی د اوبه د دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت د اوبه موږ ته د یو د خدمت کې دی و د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چې نه دی د پایپ د لیارې موږ ته دا خدمت کوي چې د اوبه موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړي ودانۍ نه لري دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکونکو د کمښت ستونزه هم یاد کړه یو بل ځای اوسیدونکو ادا خان وایي
می کلینیک اوس پر سیخ په حال نه دی په کورو کې مې بس کلینیک کله کور ته بدل کو کله بل کور ته بدل کو او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې می ته کلینیک جوړ شي زمو ورته وقف کړای دی نو وشه می بل په سلخت کې شو د خلک بل په سلخت کې شي
د خوست د قلندر د غریز سیمه اوسیدونکو وړاندې ول دوی د غرونو په ډاډو کې ډېرې لګې کرنیز زمکی لري خو هغه هم د سیلابونو او خړونو خوندې نه دي دوی له اړوندو ادارو غواړي چې زمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي یو بل ځای اوسیدونکو بیت الله باوري وویل
کدل ته استنادي دیوالونه جوړ شي لکن خوړ غړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو هغه به ډېر ته جوړ شي تکیا به شي که جوړ نشي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړې یو د چنده وړې د در در پټیشته چې دوا جره به درې جره به یو پټای دا هغه دولل مخ نشته خوړ وړې در ټوله
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا پکې زیات کارونه نه دي شوي د اوبو د تنظیم د برخي عامر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیرګه کار نه دی ورته شوی یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي د اوبو د ذخیرو ذخیره کولو امکان زیات وي د زرزمینی او به تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو
یاد دی وی د خوست قلندر غریزه ولسوالی هم د دې ولایت له هغو سیمو ده چې په تیر کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
de azadi melma
salamuna study mashaid azadi melma program ta mo zafarid sial har kalai ko نن تاسو د ایمیل ما په پروګرام کې را سره د سیوسته کوونکې ملمنه ده چې لاسته کړو سره ګرځول شوې خو د محرومیت په دغه دوره کې شیرونه ته مخه کړی او شیرونه وای د دې ترڅنګ هغه مدرسې ته ځي او دیني زده کړې هم کوي دا چې د هغې نور مصروفیتونه څه دي وربشو خپله به یې له هغې واورو. نوم یې ملالۍ وزیري ده. ملالۍ جانې ستړی مه شي، مننه له دې چې ودې منله نن سره په پروګرام کې اوسي. ملالۍ په پیل کې له تا اورم چې زیږون دې چېرته شوی ده او د ښوونځي په اړه دې راته ووایه، څوم صنفه پورې د مکتب ویلی؟
نه حسنه، مخکې تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم ملالۍ وزیر دی، په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې یم او تر شپږم پورې مکتب ویلی دی. اوس مهال نو په کور کې یو، مکتب بند دی.
ملالۍ جانې عمر دې څومره ده؟ څو کلنه به یې؟
څوارلس کاله عمر مې.
څوارلس کاله په یاد دی راځي اول صنف کې چې شامله شوې وې چا وړې وې؟
اول چې شامله شوې ما پلان نه وړې وم.
ستا غوړ سپیا ده کوم خاطر چې دې ورنه ذهن کېشته؟
دا څه خاص نشته،
مونږه لکه زما چې د خپل مکتب خاطرې یادې لګېږي. مونږ چې مکتب ته وړي وو دا ځینې ماشومان عموماً کنه قدونه جګ وي، سره له دې چې عمر نه کم وي، او ځینې بیا عمر نه ډېر وي، قد چې جګ نه وي یا داسې وړوکی ښکاري. نو بیا به ماشومان ته ویل ته دا لاس د شاته تیر کړه چې دغه پورې دې رسېږي که نه، ولې پورې دی چې مګ تا ښوونځي کې کښېنه او یادې ونیسو. تاسې وخت کې خو داسې څه کیسه نه وه؟
ولې نه، زه وړې وم غوږ ته لاس ورسوه، ما نه شي کولی، ډېر په زخته مې خپل لاس داسې شاته یوړلو او لاس مې ورسوه، مې مکتب کې داخله کړو.
نور تاسو سره همصنفیانو کې خاله لور، ماما لور، کاکا لور، داسې څوک نه وه په هغې وخت کې چې تاسو سره یو ځای مکتب ته تللي وو؟
خور مې وه.
خور دې اوس کور کې د مکتب نه وایي؟ د شپږ کاله دی چې مکتب ولی د طالبانو راتګ نه وروسته دي څو کاله مکتب ولی د یو کال که دوه
کاله لکه
چې تکړه وي مکتب کې؟
زه خپله عمومي او لومره وم د مکتب.
څنګه د درس والی چې لومره ګیدې نیولې وه؟
هغه هم د زد له اوله، بس یو لکه زما نمرې هغې ته یعنی ورکړې، بس ما ته څنګه مانه مخکې شوې، بس د زد له اوله بس عمومي او لومړګي مې ونیوله، ډېره زدناکه وم.
د لک مخپلوان وه؟
نه خپلوان نه، لکه ما ته نقل ورکړې، بس زما نه مخکې شوې په نمرې.
تا به نقل باندې تا نه مخکې شوې وه؟ نو څنګه دې نقل ورکوو سره له دې چې پوهېدلې چې هغه ستا رقیب ده؟
بس
زړه دې حتما در باندې سوځېدلی وه؟
زړه مې پرې سوځېدلی، بس مې ته رانه مخکې هم شو.
کم مضمون دې ښه زده کېده؟ کم مضمون کې تکړه وې؟ د علاقې مضمون دې کمې وه؟
انګلیش.
انګلیش دې چېرته یوازې مکتب کې ولې که نه نور دې کورسونو کې تعقیبوه؟
کورسونه کې مې تعقیب کړی.
اوس انګلیسي خبرې کولی شي؟
انګلیسي خو خبرې کولی
شي. بیا د انګلیسي کورسونو د شتللې پیسې مو څنګه ورکولې؟ ډېرې وې، لږې وې؟ کورنۍ د سره همکاري کوله په دې برخه کې؟
ولنه کورنۍ هم همکاري کوله او کورسونه بې زیاتره فری وو او کومه فیسونه هم زیات نه
وو. اوس هم انګلیسي کورس ځای کې پرېښی دی؟ ده
اوس مې دریم کاله مې ویله، بس نور
د خور پر پاره درته وای غم در سره تلله
او خور می مر سره تلله
او مخکې مو چې یادونه وکړه دغه همصنفیانو دي هغوی څنګه دي هغوی اوس هم هغه هلک یادوم مکتب ته ځي له تاسې نه وروسته
هغه اوس ایټالیا کې دی
څنګه په کورنۍ سره راغی که نه بله کومه طریقې پیدا کړې وه
کورنۍ سره تلې
اوس چې په کور کې ملالۍ جانې څه کوي
مطالعه کوم بس اوس مې آنلاین سمفون ته م هغه کړې سبتې نام کړې دی او بس د کور مصروفیتونه همدې سره وخت تېرون
کور کې څو کسان یاستې ستا خور نه مواله وه
کور کې درې خویندې مور یو مور او یو ورور
د پلار په اړه مو څه ونه ویلې
پلار مې مسافر دی سعودي کې
خیا خیا پلار مسافر بیا خویندې ورونه کې د خو غټه نه یې
یو مانه بله مشره ده بس زه درې مه یم
تاسو چې مشره ده مغه هم صنفه یوه مکتب کې هغه بیا تا سره رقابت کې و که نه و او نقل دی کله هغې ته امتحان کې ورکړی و که نه
هغه بیا مانه بیا بېله شله
بېل بېل صنفونه کې وایي هغه هم طالبان د راتګ سره درس نه پاتې شوه
هو هغه هم د طالبان د راتګ څخه چې هغې وراله بس پاتې
شوه اوس مدرسې ته ځي که نه په مدرسه کې د قرآن شریف تر څنګ نور کوم مضامین درته تدریسي
اسلامي کتابونه مضمونه کوي چې ریاضي پښتو انګلیش دري بیولوژي او تاریخ دا کتابونه هم تدریس کوي په کې
ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده کوم ځای کې مو چې مکتب ده کوم کلي کې چې اوسېږي هغلته د نجونو زده کړو ته خلک اهمیت ورکوي که هغه مدرسې ته ځي یا دغه ټیټ صنفونه چې طالبانو ورباندې بندیز نه ده لګولی ښوونځیو ته چې ځي خلک زده کړې خوښوي نه خوښوي
دلته چې ډېر بس ټول زده کړې خوښوي ټول وایي چې زموږ یعنې ماشومان یا هغه چې دی تعلیم یافته شي او تعلیم ته هڅوي ډېره مرسته ورسره کوي چې آینده روښانه شي آینده ولري
د نجونو په اړه بیا دا نظر څنګه ده
انجن هم داسې دي پرېږدي اجازه نه ورکوي نه یې پرېږدي
مخکې چې طالبان نه وو راغلي ستاسې په سیمه کې دولسم پاسې نجونې وې یا داسې ښوونځی وو چې دولسمه پورې په کې نجونې مکتب ویلې
او ډېرې
دغې ورځې کیسه راته کولی شي یا څه دې ورنه په یاد ده چې شپږم صنف نه فارغه شوې بیا اووم صنف ته نه شي تللی
هغې وخت باندې ډېره خفه شوم بس سم کړی وې نو بې وسي وه
څمېله چای خو مونه برابر کړې ده ځینې نجونې کله کله چې دا اوس تېر ورځ چې ځینې نجونو سره خبرې کولې ځکه چې په سړو سیمو کې دا د تعلیمي کال وروستۍ ورځ وه دوی ویلې چې داسې یوه غونډه یې جوړه کړې وه پروګرام یې نیولی وه هغه میلې غوندې که نه چې خوراکي شیان را وړي بیا بل سره ډېر د هغه خدای په منی کوي داسې کوم محفل پروګرام خو تاسو نه و جوړ کړی چې شپږم صنف نه فارغې دی
داسې کوم محفل هم نه و جوړ کړی ځکه ډېر خفه و بس هغې بس دې ته د چا پام نه د ملګرو جدایي وه بس درسونه پاتې کېدلو
که په دې اړه راته وایي چې په ښوونځي کې چې اوس تاسې درس نه شئ ویلی ټوله ورځ په کور کې یاستئ کور کوم کارونه کوي کوم کار کې تکړه یې
اوس مهال لکه مدرسې د سر نه ځو بیا چې د خیاطي هم شروع کړې ده بس کور کې کېناستل نه کېږي هغې نه بعد به د قرآن کریم درس وایو بس ماښام کې کور کې
مور سره کار کې کومک کوي
مور سره خو کار کې مرسته کوه خو زمونږ به پلار مې وایي کار مه کوئ تاسو درس وایئ بس مور مې کار کوي ټول
یا عموما چې کله کارونه کې ورسره کومک کوي څه کار کوي کور کې پخلی کې څه زده دي یو وخت کې د یو انجلۍ سره ما خبرې کولې هغې راته د خپله کیسه کړې وه وایي ما چې کله لیډوګان تاسې وایي بامیا ته که نه ویل لیډوګان مې پخول هغې کې خلک اوبه ډېرې نه اچوي ځکه چې هغه خپله یو رقم ته خوړینې وي او خرابېږي چې اوبه په کې وایي هغې کې مې اوبه اچولې مې ورته ویل چې اوس به دا پخېږي اوس به پخېږي هغه وایي ټول داسې دلده شوه نو تاسې اشپزي کې څنګه یاستئ چای پخوئ ښه پخولی شئ
نن مې سابه بخول بس همداشان اوبه مې پکې کمې اچولې ما بجې بس چې همداسې ګاز مې پسې ور ولګولې بس همداسې ټول سوځېدلي
وچ سابه دې پخول
نن می سابه بخل بس تازه سابه مال جزا بخیگی با بس ام دغه شان ټول سزی دری ورو می بس گاز لگاهی بس سزی دری
اتمن پام دی ورته نو اشپزی که مو منم دست کی که بخصوص دست عمر چه کمی و دست وار لسه کلونه که دی وقتی خو بیخی پام دیشه آنو تا نوی چه اشپزی باید سالای چنگو که پسی ما که مو بیا دا انجونو پارا بانده دا نظر چنگه ده چه باید چه چنگ را لویا شوا ده و که یا کورنی پا دی لطا که ویچه دی خپلی لور تا خوان پیدا که دی موضوع تا پارا تا وایا
زمان ها کورنه که بس داسی کم مغا نشتر اغای وای چی باید خپل تعلیم پورا که داغینه باید باید وادو که اغا خپل خوخ جنهی تورکه چی خوخی خوخی نه بسم داست
او پسی مکی مو بیا وزیت سنگه داست چرت چی وسیگی دی کلی که یا کمزای که چی هستی دلتم خلق هم داسی فکر که که نه یوازی ساسی کورنه که خلق پده باور دی چی انجلی تا باید اقوار کل شی بتا ما پاتشی چی داغی زدکر باید ورسیگی
انا دلته به زیاتره خلک د انجن نام پختنه نه کوي بس وړي وړي واده کې وړي کې بس پختنم تینه کوي خو خپل خو خنه
بیا
باندې د په وړه د ښای په نوم کړی
بیا ژوند څنګه وي چې د سه وړي واده کې جنجالونه نه وي کورنۍ وکړي
ولی نه وي کوم کار نشي کولای بس وړي نو کور ورانی یا د خاون سره جنگ یا د
طلاق موضوع یاد کړه دا بیا ستاسو سیمه کې څنګه ده نجلۍ پاسانه باندې پرېږدي چې له خپل خاوند نه جدا شي ځکه دا خو یو څه پیچلې مسله ده افغانستان کې یعنی پاسانه طلاق ورکوي که نه جرګې وي جنجالونه وي بیې خوشي کوي
پاسانه خو طلاق بیخي نه ورکوي بد ګڼي پښتانه
دا د خزو سره خوشونت څنګه ده په کورنیو کې چې کله نجونې وړې واده کې په کار نه پوهېږي جنجالونه یې جوړ شي وهل ته کول شته د خواښې خسر یا خاوند لخوا
دا خوشتر یا خاوند یا خسر یا
لورونه بس د واده تر رسم رواج په اړه ته وایه که څوک واده کې ستاسې په سیمه کې څومره ولور ورکوي
دو
لکه درې لکه سلور لکه سپین لکه مینه سپاس او تلام بیا اخلی
او بیا چې د جنۍ کورنۍ چې دی بیا ارڅه لکه د خپل خوان اخلي سره زر جیز ارڅه بس بیا دره کورنۍ څه نه کوي لکه کوټې سامان ارڅه بیا د جنۍ کورنۍ ورته کوي
یوازې پیسې له کورنۍ ورکوي او واده مو بیا څو ورځې وي یو ورځ دوه ورځې
دوه ورځې
همغه یو د نکریزې شپه وي او بیا ورپسې دغه وي دوره دغه وي یعنې مصرف عموما په واده کې ستاسو طرف ته کم ده
څه خبر
ملالی جان ستا هیله څه وه چې اینده کې څه کاره اوسي ښوونځي خلاص وی دولسم نه فارغه شوی وی غوښتل دې څه وکړې اینده کې
غوښتل مې بس زما هیله دا وه چې څنګه دولسم نه فارغه شم کانکور امتحان کې چې دی د کانکور امتحان عمومي او نمره راشم او طب ته کامیاب شم دا زما ډېر لوی ارمان و او اوس هم هیله لرم چې پوره به شي انشاءالله
غوښتل دې چې ډاکټره شي بیا د خویندو په اړه درته وایه هغوی دا هیلې درلودې او کورنۍ دې ملاتړ کوو چې ته ډاکټره شي
ولې نه کورنۍ مې ټول نه غټ ملاتړ کوونکې زما خپله کورنۍ ده او خویندې مې هم ډېره هیلې درلوده بس مشرې خور خو مې هم غوښتل چې ډاکټره شي او یا دویم انتخاب یې کمپیوټر ساینس او نورې چې دی وړې دي هغې اوس هم مکتب ته ځي
ملالۍ که دا هم راته ووایې چې دا اوس چې نجونې کورونو کې ناستې دي تاسې ځان ته یو څه مصروفیتونه پیدا کړي مدرسې ته ځې او ورسره په څنګ کې نورې زده کړې کوئ دا نجونې چې په کورونو ناستې دي دوی ته څه ویل غواړي چې خپل وخت نه څنګه استفاده وکړي چې حداقل وکولی شي د دې ځای چې بیخي بېسواده پاتې شي یو څه زده کړي
سلام خپل ځای ته نه کېږي آن لاین درس شروع کی آن لاین درس کورسونه تعقیب کی دسو باندې ځان مصروف کړم دسی په کور کې پاتې کېدل نه یو اکیس نه یو کیسه خو باید یو څه خو باید زده کې حیاتي یاد کې لاسي کار یاد کې ارزګا ځان ته جوړه کې یعنی هغه یاد کې پر څه باندې یو ژوند کې یو باید یو څه زده کې چې هغه په درد وخوړل شي چې بل چاته باید محتاج نه شي یو هنر باید حتما زده کې.
ملالۍ څومره چې ماته یاد فکر کوم ستاسو شعر او شاعري هم ډېره ښه ده. شعر و شاعری سره د علاقه له کوم ځایه پیدا شوې ده او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي؟
د شعر و شاعری سره بس ډېره علاقه مې همداسې به مې د نور شاعرانو شعرونه ویل بس همداسې چې دی بس ورو ورو بس خپله شاعري مې شروع کړه اوسه پورې مې داسې لس دانې نه داسې شعرونه لیکلي.
کوم شعر دې اورېدلی شو؟
نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې خدای نشته دی سکون په دې وطن کې چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي خدای را پیدا کړي او پاچا په دې وطن کې هیله مو د خاورو سره خاورې شوي هیله مو د خاورو سره خاورې شي خدای بندې مکتب او پوهنتون په دې وطن کې دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب وایي دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب وایي خدای نو څنګه پوره کړم دا ارمان په دې وطن کې بې امنه بې نظام بې بیرغ زندگی ده بې امنه بې نظام بې بیرغ زندگی ده خدای جنگونه د جګړې په دې وطن کې چې د امن او د سولې اذان وکړي چې د امن او د سولې اذان وکړي خدای نشته داسې یو باتور په دې وطن کې او ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي خدای راولي سوله او ارامي په دې وطن کې خدای راولي سوله او ارامي په دې وطن کې.
دا شعر د کله لیکلی ده؟ د شعر په اړه ته ووایه څه رقم د وضعیت کې ده لیکلی چې داسې غوسه یې پکې؟
دا شعر مې چې دی په اوله کې چې طالبان راغلي وو داسې 2024 کال کې مې لیکلی دی.
2021 کې څلېرویشت تیر کال مو لیکلی ده. دا تمن دقیقه نمغه کال ده چې تاسو فکر کوم بیا وم صنف ته نشوې تللی له زده کړو پاتې شوې ځکه چې تاسو تیر کال چې مو خبرې کړې وې هغه وخت تاسو شپږم صنف کې وی او هغه وخت مو ډېر ښایسته شعر ته ویلی و هغه بل شعر یادونه مو چې وکړه هغه هم درنه اورو ملالۍ جانې.
دا د ښځو باره کې دی دردونو سره ژوند کوي لګیا ده دردونو سره ژوند کوي لګیا ده یوه ښځه یو هنر کوي لګیا ده د پوهې دروازې پرې بندې شوي د پوهې دروازې پرې بندې شوي د خپل حق لپاره جنګ کوي لګیا ده ناپوهي د جهالت دی په وطن کې ناپوهي د جهالت دی په وطن کې د تعلیم لپاره ژوند کوي لګیا ده مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي د ظلمونو سره زغم کوي لګیا ده وزري بې وسي د غریبي ده په وطن کې وزیری بی وسی د غریبی ده په وطن کې یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده.
ډیر ښایسته شعر دې لیکلی ده واقعا. کومه مور چې تاسو لرې او کوم ډول شعرونه چې لیکي ډیر ښایسته دي. د دې شعرونو ټول انګیزه هم دا ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي ښځې د کار اجازه نه لري نجونې مکتب ته نشي تللی همدا دې زوري چې داسې ښایسته شعرونه لیکي؟
ډیر
زیاته مننه ملالۍ جانې چې وخت دې پریښوده راغلی موږ سره دې خبرې وکړې. اورېدونکو له تاسې هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.
گلاب گلاب گانان میں پردے مزدور مڑ خوشی چی گلاب گلاب بانان میں پردے مزدور ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب بانان میں پردے مزدور ملوشی پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پتر ستر گوڑان داشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
Kadira 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 nakhlida sro mangulunuke Kadira nakhlida sro mangulunuke Shamalukhe zama khare bazaruke Shamalukhe zama khare bazaruke Kadira nakhlida sro mangulunuke Shamalukhe zama khare bazaruke Shamalukhe zama khare bazaruke مقام ته پیش په خويده آینه شوم ټول را ټول در تل خپلو خیل خانې شوم نیمایي ور بل دې ښکاری لپلا نیمه ویلې شوم نیمه نی 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 شوم الوچا الوچا زن باچا باندې دارو کې هاي الوچا زن باچا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې کدرا نکړه د سرو منګلو نو کې شاملکه زما خاورې بازارو کې شاملکه زما خاورې بازارو د ټوله زمانه شوم ما ویل غوند شم خالی بدل یادا قربانی د احتمال په کری نه شوم وې دم چې په دریا و ملاو کې وې دم چې په دریا و ملاو کې شامل ایرے سلگو ترابوکے شاملکے ایرے سلگو ترابوکے کدران کڑی دسرو منگلو نکے شاملکے زما خاورے بجاروکے شاملکے زما خاورے بجاروکے باچا دلن دیکھ نشم سلم جکڑ لونگن دے پسی نشم موجزہ داک میں پاڑا شو بدالا
تا پکٹ کے لکہار دانے وانے شم سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے اوکر دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے